رادیو آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاد مننه سید سمی عباس. قدرمان دوستان وقت پا افغانستان که در سهر اتباچه شوید. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځنګړي استاذ سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان متحدانه د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمیتا د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاک مات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهر وشل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جمبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی او ورننوتی. ښاغلی ننګ پرون ناوخت ازادي راډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله. وی ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګه د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نه و قلف تر اوسه د اخلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق موږ ترسره کوو. هیڅ نه و داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. د دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نومې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دي د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سرې قطعې غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلېږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وشل کیږي. د غزنی د والي د ویاند معلوماتو له مخې شاوخوا 4 میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تیرو 3 کلونو کې څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 1 د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخې نن ماخام په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربند پای ته رسیږي. ترکیه خبرداری ورکړی چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي زون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچی ښار کې سره وګوري. د لبنان کابینې د اصلاحاتو یوه بسته تصویب کړه چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په ماښام په یوه ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل وروسته تصویب شول. حریری په دې تازه اقدام کې د چارواکو او د پارلمان د استازو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایي د وسنیو او پخوانیو ټولو استازو او وزیرانو معاشونه 50% کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټې بودیجه چې په جنوب کې د بې ځایه شو لپاره کار کوي 20% کمیږي. لبنان په وروستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو وروستیو لسیزو کې ساره نه ولیدل شوی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار وروسته لاغی کیږي چې نوموړي د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیارخي لیکود ګوند مشر دی ویلي چې دا نوی حکومت د جوړیدو واک د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د بوستبیلا بیلو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري دا دنده د نتنیاهو عمده سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشرۍ تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه اونۍ 2 ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده ځنګړ شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه او مطالب لرو. د ناټو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې و هلته د ناټو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وغږیږي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړی او په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وشي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناټو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یوه برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه په ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ترامپ دوه ورځې وروسته له هغه د خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یو امریکایي سرتیر په ګډون 12 کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه درښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمي خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلی دی او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږي دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وهلته د ناټو له عمومي منشي سره کتلي او دا هم ویل شوي دي چې نوموړی به مسکو ته لاړ شي، هلته به له روسیه او چینایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استازو ترمنځ له څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې دغه بهیر وسنډي، خو له هغې را وروسته د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې او وروستي سفرونه آیا په دې معنی دي چې د سولې دغه بهیر بیا پیل شوی او یا په نږدې راتلونکي کې یو ار بیا دا توقع کېدای شي چې خغلی خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي؟ دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسایل مې په یوه مرکه کې د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. له خغلی وردک مې په سر کې وپوښتل چې آیا د خلیلزاد له وروستیو سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا همدغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي، هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي. اولدی نمخ کی پاکستان ته تللی و هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د تاسې خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همدې بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د کچېته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د چیټي سوي ډیپلوماسي او د چیټي سوي مذاکرات نه دي درېدلې، دغه به دوام کوي.
وایس وردک دا راته وایي چې تاسو اټکل کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به یو ار بیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمه خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسېدلې یا درېدلې وي له هغې ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امیدم دغه شی دی. فعلا خو ټول همدې ته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شی کېږي او تاسو که د امریکې د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټولو همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت دې تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک یې ګټي، دا که ډاکټر عبدالله یې ګټي او که ډاکټر ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
له پراخ بنسټه حکومت نه وبخې ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې په وروستیو کې امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللي دي، هغه په داسې حالاتو کې تللي چې یوې خواته د سولې مسله ده او له بلې خوانه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمې ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بالکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه پخوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي. نو ځکه دا غسه یو پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي، هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي. چې
ما غوښتل تاسو نه وایس وردک دا او پوښتم چې د پراخ بنسټه حکومت نه چې تاسو وایي چې ښایي امریکایي چارواکي پیټنګار ولري، موخه څه ده؟ آیا د انتخاباتو نتایجو ته به درناوی نه کیږي که نه؟ له ګټونکو کاندید سره به دوی کار کوي، هغه کار څوک چې په خپل حکومت کې بیلابیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی؟
نه، معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي، او نه غواړي امریکا دا شی، نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي. دا د امریکا تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو صرف د یوې کامیاب ستولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول د حکومت ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي، او د یو قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکرات او پروسه مخې ته بودي.
د امریکا د هارت پارت پوهنتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګ و چې د سولې په اړه سیمتا د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه، همدارنګه د نورو امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته یې کړي خپل نظر څرګنداوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربیره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټول نو زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. زرپان کی با لنډ کیسا واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالم یې. له همدې خبرې سره ماماړه بیواره سلګو ونیولا او خبرې پخله کې ورکه شو.
او په ورخمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوي او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. رو رو پخېږي او رو رو نرمېږي. پلار ورو روزي د منډو لویږي.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعه او اثر تو ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیکدولو لپاره تر سره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټ په مخ نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیز توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو، چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبیعي علوم او ټولنیز علوم د پوهاوی سره مرسته کوي. خو ښکلی هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړی پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او ښکلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې له دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایست به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، د ژمي تقریبا پیلامه ونی ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته یي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو، د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مخه ولایت هم دغسې ده. لږه وخته چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلفې دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجنی، کدی بېواکه یي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې یي، هغه دغه فصل ته زیل رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنی ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې یي او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمت کش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په ډوبو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نږدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي، دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې چې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کېږي، ژیړېږي، او بل په عامه معنوي معنا هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي، خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ایستلی وي، زیار ایستلی وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سی انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځي زده کړه هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم دی، ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کې سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کې سوچې پانی، د محبت د زړه د درد سرما یو چې پانی، اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب فسر لی دخائستوں
تیر اونۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سلاکار لیکوال څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوړاندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو، او د افغانستان علومو اکاډمۍ د هغه نوی مکلی زو د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغاني فرهنګ پوهني او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو، او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوی میکالیزین مانځغونډه د تیری چهار شنبې په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمي محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمي غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وټولو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي:
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړی و، او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی وه، لومړنۍ برخه یې تاسو ول چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي وو، د پښتونونو پیغامونو تر څنګ یې بله برخه چې وه ویناو ته ځانګړې شوه، او درېمه برخه د مقالو د پاره ځانګړې شوې وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري وه، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر وو، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو، دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو خدماتو په پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې و، او په غونډه کې د یواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې ویشو، یو د استاد لایق علمی ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرق پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي یې که نه وي، څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هېواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی، او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان د پاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي، او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویله چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې: یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هېواد بهر یو بل هېواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي. چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړې وویو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اول سیزی زموږ په فرهنګي ډګر کې هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د شعر او ادب لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمی شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې کومه د لایق صاحب د علمی او ادبي فرهنګي شخصیت په اړه کې بحث کوو، د په علمی لحاظ د نویو وختونو پر وړاندې کې په ټوله معنا یو برابر علمی شخصیت وو. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم باس پکې دا و چې د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینی رهبری چې جناب پوپل صاحب پراس کې و، هغه دې ته اړیس دی و چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته باید ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان باید ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړیږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي افرازو ښکار شو، او په همدې لپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شو، اوس یې هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې، چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې و الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هر ورځ به در سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو تاریخي خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو. کله چې تاریخ ته ونه ګورې، حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې وي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه وو، د هغوی د حقونو یا د هغوی دی 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 راپورته کول لپاره دوی حال زلی کولی. یو جالب شای چې البته لایق سه بخپله موږ جنیور دلی دی زموږ استاد ټولنه تر ډیره هدا پورې هغه دی پیرانو خصوصا پکتیکا هغه ولایت چې ډیره پیرانو دادی مازر صاحبانو تر ډیره معتقد وو چونکه دوی پلارم خلیفہ عبدالغنی د لایق سه بسلینم فوغلام مجدد ته یعنی دغه په حساب باندې دانه مې غلام مجدد ور باندې خو چې دوی مجددیانو ډیر د لرل عقیده ورته لرل نو د یو وخت کیسه کوي ول د پیر صاحب دغه ترغلی او پکتیکا ته نو یو نفر وو ویل چې د دې لایق سه په خبره باندې ول قربان سم د موټر رالوته ده و ما ورتل چې کومه د خو ده دغه سه دوړي خېږي موټر کومه د سره لوته ده خو ده روان ده و یغه کس ما ته وای چې تو خو مخکلا شوې دلای وی یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سی به لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې په یدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریب او بیچاره طبقه لپاره د حقوقو د اعاده لپاره د کار وکي ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینی وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه راز به خله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي دوتل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې راکړې دي مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو پخپله برخه کې یعنی کادبیات او کارڅبی هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هر د نیوی چې استاد اکادمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
سوک دل مرا پجن کی پتیارو پسی روان شو سوک د قام او جبی د تبیز قهرمانان شو چاگی روگ دکڑت جنت ٹک داران شو سریوینی بہیگی د افان لٹ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریحي بند تللیو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
صبر
Come on.
می خفن
زنده‌باد نوم دې چیرې ستاسو
نوم عبد الحلیم دلسوز
او ستاسو چیرې
زما نوم عبد المعروف دلسوز
نشته عاشق خطا عاشق کې دلسوزي
یا عاشق
عاشق یو تاسو
زبالا دا اوس محلي صف
دلسوز
او دلسوز
خط څومره وخت کیږي چې دا موسیقي راغوي
دا والا 15 کال کیږي
زکاله تاسو ته قرغه کی ګرځي
و دلې ګرځو والا د سټیمه پیلوټ هم زو سره خلاص او دا سالون معنا په داخل کو وادو چی معنا ودونه چی دا سو زو خلکو دمبرونو خلکو ته کو مشخل زو د جنګ
ټول او عاشق ته څنګه عاشق ته نه د سوزیت ها دا راتو وای چی ته دا دغه کې دا
دریا
ورسر وای او سندری مرسر وای
و د سمې دا مې دا سندری مرسر وام بس بالا تنا و پر یو نه فر چې زور راس خپل سر خلاص ها و
بس هم دا مرسر
وای
او ار ورځ نو بم دلته قرغه کی ګرځي چې
مزوري کی د ورځ نه دا چاپ له دغه او ته پر
ورځ
ها هغه هم دا ته پر ورځ د سه جمعه پر از دا پداخ کی مدیر کار کیږي او دا نور ادیورس کی کار نه کیږي
بس دلته ګرځي یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي خدا حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا په روزګان کم ساده سره خلاص دا خو د کندهار د علمن جاپانی نمیجه سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی و
دا مل ته جوړی کنه
یا په کندهار چې فلم کې په ګرځ
او تا دا چیرته ذکرې
دا ما د لیز دکې دلته یو غازی استاد نمیږه یو علاده استاد نمیږه سره خلاص سید نور استاد نمیږه دلته دې استادان وصله دې استادان دی والا عمر د 2 لسو ته کتل کتیم والا ازم استاد
کرا ها او شقه تا د دایره چیرته ذکرې
ما بس ما فهم درې زنه ما به دغه ځوان سره د ډېر ورځې ممر باندې تیر نه کی چې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کوي
نو کله کله ته خدای دایره په خپې باندې مو هدا څنګه چلې
ولا بس دم خمه خدای چا شکر دې چې په لغت یو یا منه شوکه نه راځي دا خو ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقه یا به ماته
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي
و
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دې هم دې چې د غرض چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دې هم دې وجد دي لاس دې درد کی لاته و هه تا کله چې د جاپانی والا و درول هغه سې هم درو خپل ته و نه درې جام نه درو
صحیح او ته جاپانی سر نه ستړی کی
یا زه خو بلاک 24 ساعت زفدا غختم پوسوله
الله
خو ستړیا خو نه ستدا خامخه پکښ راځي پوسوله و دا خو جاپانی دی والا چې کښې رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دایره و هلګام سی بیلې و اچي ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دغه کې
پانی ولی وی دغه بالا موږ خپل فشه پرسبانان ورته وای بنجو
کنداری موسیقی دلته خلک اوري زکه کابل دلته وزه فکر نکوم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې و دا غرد خلک دلته مرچ ګرځو خلک لمبرونه واخی یوزای شنه ماتل جوړ کیا کوټا کیا یوزای نه دوی مرچ ژانوی چراسی
ستړیر پور ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شام مې کنا سرو کی د کنا
زدا ټپی ام او غزل مزلم ابدانم به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي یو دا درې وره ها بیا چې څومره وګټه یې بیا مخام کې سره تقسیم وای نه
و ما مخام بس
تاسو دوه نه سپی سره
دا مخره یې کیر
او ته ما ما یی دا خوري او هغه
دوی ما ما دی پوس ولې غسم یان دوال دی اندوال سعودي را سره کوس ولې
کورنۍ کې منور څوک هم د سشت شي موسیقي کوي
یا بانور ورونه مستا تر ما مشران دی غم موسیقي کوي کوس ولې
ها
وا نور موسیقي والا نست دا درې کس وي موسیقي کوي
هغه چی شي کوي
هغه دا جاپان دی درې
او چی ته غوي
دلیا دوی باندارو ته زما
ته او ساسیم کورنۍ کې څوک شته
زمر دا دغه سو فرچریو زم یو بل ورور مې ده
ها
و هغه هم جاپانی و یم دریا و ز خپل د جاپانی مم لږ لږ ذکر دې د دریا به شپو خې زل
ش څومره ښه څومره ښه نو هنر ته خوبم څوک پس پک نه ګوري کنه کنه
هغه مته تر وځه ور دلی وای مې خوشحال کین یا غنی سک چې د ډم ګمان کوي د لابوین
ها ها نه خو چې خلکو ته ورزی عزت بم کوي احترام بم کوي
او خا ما هر ځای چې تل له استاد د اس بي عزت نه راغلی عزت بم کړی عزت خو معنا خا ما خای
عزت
اره او چې تر ولارته عزت د کی ورو ځان شپ دغه په مچر کې دی بیا یې درته درسي
نو بس اوس به تاسو ماته یو سندره وای صحیح ده بس یو دا نه وای راته به بنو Let's go, my youth. Say that.
Now let's do this.
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای مې دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماني په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سونېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ما ماڼه بېواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلامه بې له دې چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بېوسه مور. لورې، ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي، خو زه څه وکړم؟ نه مې څه له وسه کیږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري. لورې، نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې مماڼه به یې ډېره دردوله. خو ناترسو اوښکو هم خپل سیل نه درهو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د مماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي، لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کله مماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای خپلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدی چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و. په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. مماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو. خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچېری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوی تجربه کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشت ډکا څیرې هم نه د پریخي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربه، د الفاظو خ اوډل او روانه ژبه د خاغلی احمد تکل د شاعری ځانګړنې دي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خاغلی احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورخمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، سبدنام یم، سبدنام یم، سبدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غونه، هغه دې اورما د پخو غونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا برشي، زید زړه له هر یو ټوب سر आवाज اورما. هغه دې اورما د پخو غونه، درانه دی ته وا چې زما کرې دی، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شمه، او زی سیوره د کابل د کندوالو لپاسه خپې جنم. د پخو غونو ته ډیر ورته ندی، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم، ډارېږم، نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنا، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر مانه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې ساری قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون پڅیر ځان ته بد خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون پڅیر ځان ته بد خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای، د زمکه غوندي دلمر اورین غشی به ستاده جګړې وسلې وای. پا
په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وې. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سا ایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای. یا به ملګرو ملتونو په ځیره ویشلی. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پرېښی. نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړي وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژني، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا کول.